پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه که ساسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن بیا د بادغیس پر مرکز قلاینه او برید کړی. د دوی وسلوال پرون افغان ځواکونو له دې شاره ویستل. وړاندې په خبرونه کې د دې جګړې تازه حال درکو. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په قطر کې د یو لړ غونډو پر مهال د شخړو پر سیاسي حل ټینګار وکړ. دا به هم واوري چې جګړو په روزګان کې د رواني ناروغیو د ناروغانو شمیر لوړ کړی.
گزارا مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000 3000 روپیه را سواخ کې بالا دواره کې نور اسم کوټه بیرته زو خپل عمل سر ولاره.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې د چلم څکونکو زیات شوی دي. نور مطالب هم تر وی بجې دا سړي رډول روانې خبرونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګ زیناور.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن لا افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه وینا وکړه. طالبانو په بدخشان کې خزې لکوره د باندې کارونو نه منع کړی دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. پوره خبرونه ټاکل شوې. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وټلو په اړه وینا وکړه. رويټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه نشته چې بایدن د کومه لویه تګلارې اعلان کړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدونو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هممهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 650 سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې شي. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونو نه منې کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون مشر عارفه نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي او سیمه ییز چارواکي وایي په بدخشان کې لوشت ولسوالۍ شپږویشت د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کران او منجان ولسوالۍ د حکومت په لاس کې ده. خو والی په خپله او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د دغې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي. د بادغیس په مرکز قلاینو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. یوې معتبره دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبان نن بیا قلاینو ښار ته دننه شوي او اوس وخت د ملي امنیت پر ریاست کې جګړه روانه ده. د سرچینې په خبره طالبان لسپکو درنو وسلو کار اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تیر شپه د بادغیس مرکز قلاینو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دغه ښار به ژر د طالبانو له وجوده پاک شي. دغه وزارت پرون ماښام ویلي طالبان له قلاوناونه په شا کړي. خو له نننۍ خبر پاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا په ښار کې نشته. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو اوښتی دی. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې. خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شوو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د اولمپیک پاړه په یو بل خبر کې اوري چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته رسیدلی دی. تمه ده چې په دوو اونیو کې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې وشي. دا د 2020 کال دوبنۍ لوبې دي چې یو کال وروسته په ځنډ ترسره کیږي. د دغو لوبو رسمي نیټه د جولای 23 ده چې د اګست تر 8 به دوام وکړي. اخوا د جاپان صدراعظم یوشیدی سوگا به نن د بیړنۍ دولتي حالت اعلان وکړي. خای دغه اعلان په توکیو کې د اولمپیک لوبې هم اغیزمنې کړي. تر دې مخکې په اولمپیک لوبو کې د نندارچانو په ګډون باندې بندیزونه لګول شوې دي. دا ښکاري چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګه د جاپان د چارواکو د بندیزونو سره به د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا دغه سیالۍ اغیزمنې او خای د نندارچانو په وړاندې به نور هم بندیزونه ولګول شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو. خو سمدستي د تازه جګړې حال د بادغیس په مرکز قلاینه او شار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن نشتی روان دي. وی سیمې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. نور حال لخپلی خبريالي اخلو.
د بادغیس قلاینو کې د نفتو دوام. بادغیس کې وی امنیتي سرچینې نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو بیا پر قلاینو ښار بریدونه پیل کړي دي. د سرچینې خبره اوس مهال د ولایت امنیه قومندانې ملي امنیت او د ملي اردو درې ملوا ودانۍ کې نفتي روانې دي. د دغه ولایت والی حسام الدین شمس ازادي راډیو ته څو شیبې مخکې وویل چې طالبانو نن سهار لاس بجې د قلاینو ښار پر بیله بلوسي مهاملې کړي او دا مهال هم نښتې روانې دي. د بادغیس د والی په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پرله پسې که څه هم حملې یو څه دفع کړي دي، خو لا هم هڅې روانې دي چې دغه سیمې د طالبانو له شتون نه پاکې کړي. قلاینو ښار کې پرون هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې وې. له دې سره ملي دفاع وزارت نن یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تېره شپه د کومانډو ځواکونو نور سرتېري هم د بادغیس مرکز قلاینو ښار ته رسیدلي دي او په دې ښار کې چانیز عملیات روان کړي دي. دفاع وزارت وایي قلاینو کې 9 تنه طالبان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي، خو طالبانو د دغه مرکزوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو د مرکزوب لپاره دفاع وزارت د هغوی د مرکزوب لپاره هم څه نه دي ویلي دي. طالبانو داسې مهال د قلاینو ښار ځینو سیمو باندې ته ننوتلي. تېرو دوه ورځو په دې خوا په دغه ولایت کې دوی دوه ولسوالۍ نیولې دي.
مننه و موریدل چې د بادغیس پر مرکز قلاینو نن بیا طالبانو حمله کړې ده. له جګړو به د سولې هیلو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د افغان سولې پاړه د پرونی غونډې په خبرګون کې وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغون کې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واکته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې په اړه شبه غونډې ته خبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب استازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و. ایران دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پایله او له سولې زیلارې د شخړې په حل ټینګار کړی. اوس متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سول راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداري هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبري کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبري بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب لاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدونکو کې هر څه ژر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک تر طالبانو پر رسېدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ځلونو ویلي دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی بیرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګڼې مېرمنې له رواني ستونزو رنځ وړي. تر اقتصادي خبرونو وروسته د دې ستونزې د علتونو په اړه په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شئ.
شکل شوی چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ یا اپټا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لسلیک شي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نصر احمد غوریانی او د پاکستان د لومړي وزیر د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داود ترمنځ په انلاین ډول لسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین نازد جوړیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هواري شي. د لارې په اوږدو کې د خزیو اخیستل د پاکستان له لوري سرغړونې او سکن ماشینونو کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي وویل چې دا مهال د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د اپتا تړون په تعدیل کار روان دی او ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپتا تړون د پای ته رسېدو تر وخته کېدای شي د دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. که اپتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به افغان سوداګر وکړی شي د پاکستان لری هند ته د خپل سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړی او په بدل کې به پاکستان د افغانستان لری د منځنی آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لاره پیدا کړي. د اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. په جوزجان کې د مرخیړیو د تولید لومړنۍ فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست شفیق الله تلاش وویل چې دغه فابریکه د ډبلیو ایچ ایچ موسسې لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه فابریکه د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. یاده فابریکه د دې ترڅنګ چې د شبرغان ښار 380 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي، د بلخ سرپل او فاریاب ولایتونو د هغو میرمنو اړتیاوې هم پوره کوي چې د مرخیړیو کرکیل کوي. د شبرغان په مرکز کې سلګونه میرمنې د مرخیړیو د کرکیل او حاصل ټولولو په برخه کې فعالیت کوي او د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به د مرخیړیو تخم ته د دغو میرمنو لاسرسی اسانه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني سپد جولس شپږنی وی پټول افغانستان کاوري. د روغتیا نړیوال سازمان وی تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وشل دي. باور دی چې په یوه دونکو کې د کورونا لکبله د مړو شویو غیر رسمي شمیرې شای تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا د نوی بڼې په نوی بڼه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خپرې شي. اجملان په سټوډیو کې را سره د موضوع سرلې نور بل د ووران سره
مننه. په څو هیوادونو کې د کرونا د دلتا بڼې خپرېدل چټک شوې دي او په اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې چارواکي اړ کړي دي چې یا نوي محدودیتونه ولګي او یا په پخوانیو لګول شو محدودیتونو کې زیاتوالی راوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. تمه ده چې جاپان به په توکیو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. توکیو د دې لپاره مهمه ده چې دغلته په څو اونیو کې د اولمپیک سیالۍ پیلېږي چې لا د مخه په جاپان کې پیریر تاوده باسونه دي چې دا سیالۍ وشي کنه. دا سیالۍ اصلا باید په 2020 کال کې شوې وي خو د هغه وخت کې د کرونا له کبله سه کال تر وځنډېدلې. نن د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکي غونډه لري چې نن او سبا به دوام وکړي او خای په دې کې دا تمشته دي چې دوی به پریکړه وکړي چې د توکیو په سیالیو کې د اولمپیک په سیالیو کې به تماشاچیان نه وي. په دې صورت کې به دا لومړی ځل داسې سیالۍ وي چې تماشاچیان به نه وي، ځکه ویره دا ده چې که تماشاچیان او لوبغاړي ګڼه ګوڼه زیاته شي کېدای شي خصوصا دغه د ډیلټا بڼه یې خپره شي. په امریکا متحده ایالاتو کې که څه هم په نسبي توګه ډیر خلک دا مهال واکسین شوي دي خو په وروستیو کې دغه د کرونا نوې بڼه د ډیلټا بڼه لته زیاته شوې ده او په تیرو وو ورځو کې په اوسطه توګه تقریبا د ورځې 4000 کسان سبت شوی دی چې په کرونا باندې اخته دي. دا دوه ونه یو مخکنه یو ویش فیصد اضافه والی خی په امریکا کې. په برتانیا کې هم په دغه پیخو کې زیاتوالی راغلی دی کرونا په نو پیخو کې او داسې مهال په کې دغه زیاتوالی راغلی دی. د جنوري نه راوروسته د لومړي ځل لپاره په برتانیا کې نوې پیخې 10000 ته پورته شوې دي چې د برتانیا حکومت غواړي چې په نږدې ورځو کې ټول محدودیتونه لري کړي. همدارنګه په جرمني کې هم په تیرو دوو میاشتو کې دا د کرونا پیخې په کمیدو وي خو په وروستیو ورځو کې په دې کې وار بیا لوړوالی راغلی دی او تقریبا له 3-2 پیخې د ډلټا باندې دي. دا نوې په فرانسې کې هم که څه هم دا د نو پیخو شمیر ډیر راکم شوی خو په وروستیو ورځو کې پکې 40% زیاتوالی لیدل کیږي. په مکسیکو کې هم همدا وسیت دی. دا هغه هیوادونه دي چې دوی د واکسینو هغه کمپاینونه ډیر پرمختللي او 50% 60% 40% غټانو یې لږ تر لږه د واکسینو یې وستن لګولې ده. هغه هیوادونه لکه د افغانستان په سیر یا د پاکستان په سیر یا نور په سیمه کې هغه هیوادونه چې له واکسینو نه وروسته پاتې دي د هغوی په وړاندې تر دې هم ډېره ویره شته چې د ډلټا دغه نوې بڼه ښایي په دغه هیوادونو کې خطرناک وضعیت رامنځته کړي.
مننه صاحب د افغانستان شمیرې بل اوریدونکو سره شریک کړم. په افغانستان کې تر یو لک 1.5 ډیر کسان تر اوسه په کورونا اخته شوی دي او د تلفاتو شمیر 15000 ته نږدې شوی دی. د کورونا په ارتباط یو بل خبره چې په عین وخت کې دردونکې ده او جالب ده، هغه ده چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کورونا اخته شوی دي. ویل کیږي چې درې لوبغاړي کورونا شوی دي او څلور تنه هغه کسان چې له ټیم سره یو ځای هغه کورونا شوی دي. ټول ټیم قرنټین شوی دي او نن له پاکستان سره یو ورځنۍ لوبه ده. انګلستان یولس یو مخنیوي لوبغاړي د دې لوبې لپاره چمتو کړی دي چې له پاکستان سره به لوبه وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندۍ ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پرمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی تب او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
د روزګان د ولایتي روغتون مسولینو ازادي راډو ته وویل چې دوی ته هر ورځ تر دېش پورې هغه شزي د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې پر رواني ستونزو اخته وي. په دغه جګړه ځپلې ولایت کې د رواني ستونزو لاملونه څه دي او خپل پرې اخته مېرمنې څه وي؟ تفصیل په دې راپور کې.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزی جګړې کورنی تاوتریخوالی او پکر په رواني ناروغي اخته کړی دي.
ته خدای ته وګور زه چاته وګورم چې په پسو کې زه تللې یم در دغه وسه کړې زه بیا نه یم تللې چې پسونه لایې ده زه لاړم درې شپې مې وکړه دغه ځای کې سره لم چې دا خبره سره
دا ژړه د 28 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغي اخته سوی ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې پیدا مینسته ورسر نو راسم کور ته بیرته زو خپل عمل سر ولاره
فکر خو مې نه دغه چې بالا خو ډیر علا تر باندې خراب دی بالا خو گزاره ډیر خراب ده جنجال نه ډیر سره ډیر دی بالا خو یو خدغه مش دغه چې ګلم ولا کده سرت خوړلې ده د ژوند ډیر ستړی مر څونه د ژوند ستړی نه ژوند دغه نه ستړی یم چې ولا ولا کور ته جوړیش د بل ګان مو درم مطلبه دی وسه د ستې باسته ښکار کوم د بل ډاکټر ګان په پور کې می جنیرا وړی دی هغه دی جوړوم چې دا درې م بیا شته کابل ته لاړی و زما ګان د چختر تنه سره جوړ نک سره خو آباد سلور بالا خو د دوا په پور کې هغه ټ ګان تک د هغه ټ ګان نور جوړو
جان بیبي وای د خپل راتلونکو په اړه ډیر اندیشمنه ده. دا بیا څلور څلوېښت کلنه شاپیا ده چې د پکر او بیوزلی لامل په رواني ناروغي اخته سوی ده. دا وای په څلوروي ساعتونو کې دوه ساعته خوب هم نه لري او ټول ورځ په ژړا او خپګان تیروي.
د نننه کې ګوله خوړلې هغه پر سر درد نس خوږیږه ځیګر خوږیږه خوب نه دسته د مخستان د خواسه مې پلاستر کې سره ورشي هغه د زړه په ډبه ډیر اویش سم چې زړه مې تکان کوي د کمزوري کې چې چې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خوا په چی شي باد ده هاو بل نو بیا ته کور ژوند دی تواش زما دی په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم یی د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ماته را پاتې اب دغه یو کې ولر ته پاتې د سرای کریاو قسم په خدای چې وړم یې پښتو ور کړل.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه ای وازدوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې د تهار ورځ ترجیر شپوري هغه شزي د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي.
چوندا جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دي سره غذایی مواد هم نسته ورته سره نو په دې اساس باندې تعداد یو لس فیصد یا شل فیصد خاورز مش سره د سره ته په دغه کې مرته د ورځې شل نفره مراجعه کوي دا چې اتیا فیصد کې سره دغه کې نو تعداد د دې ډیر اضافه کیږي سره خو د دې لامل یو جنگ دی یو هم لوږه ده سره بدبختی ده سره اقتصادي وضعیت ته خلکو غیر نورمال دي سره ته
توخی وای په افغانستان کې به د رواني ناروغي شمیر تراغو پر خپل ځای پاتې وي چې بیوزلی او د جګړو اغیز نه وي کمی سوي. نوموړی وای په دغه ولایت کې په رواني ناروغي او د اخته شوو شمیر تر دې زیات دی ځکه ګڼ خلک د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتون ته لاسرسی نه لري چې دا ډول ناروغي راپور سي. د پلس میډیسن روغتیایي جورنال د یو تحقیق لمخې په نړۍ کې تر ټولو زیات په جوړ خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړې چې په افغانستان کې لسیزیا او وجدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغیز کړی دي.
په کندهار کې د چلم څکون کې زیات شوې دي. دا هغه چلم چې میوه پکې چکې بي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټې ته جوړولو وړاندیز هم کړی دی. د کندهار د عامې قومندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال منع نه دی خو کله د عامې روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یو کیلونز کوي
کندهار کې ماړول
په ورستي لسکولونه کې په کندهار کې په لسکونه کافي شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه ټلون یادمه وی چلم دی په دغه کافي شاپونو او رستورانتونو کې د قلون د وی سرخانی به ل یو نیم سل افغانیو بیا تر دو نیم سو افغانیو پر رسیږي د قلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه ل 1500 تر 2 شکلونو پورې دي باچا خان هغه ځوان دي چې په هر دو ورځو کې کافي شاپ ته د قلون څکولو لپاره ورځي هغه وایي د تیرو 15 کلن رئیس قلون څکوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قلون متات کړي
دان باران سره ناسم ول 15 کار کیش پخته سو یم هغه چرند پای راځم چرمونه سپوندس مې واټو کیږي او ټکه خامو خسر ول 15 ول راځم یا نه پچیش اسره کوم نه پچیش اسره کنه پچیش سره په واټو مې نه دیسکوري بیا سیمه کار به تاین داسې بار کم یې چنور نو ځوانه پخته نو سي دا شری ایس ایس احمد نه دی سره کې
ځوان فعال فضل احمد محسن وای په ډیر ولایتونو کې د قلون بازار ور سره بلی ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي هغه وای په دغه برخه کې عام پوهاوی ته ډیر اړتیا ده ترڅو ځوانان د قلون له زیانونو خبر شي د محسن په خبره قلون د روغتیا ترڅنګ اقتصادي زیان هم لري
ور سره بلی د قلون یا میوي شلم بازار په ولایت او مرکز کې په ګرمۍ دودي د دې په اړه عام پوهاوی ته جدي اړتیا ده ترڅو د ځوانان کم شي د کلون سکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شوشه پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو ترڅو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کلون سکوي ورته جدي پام وکړي تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وای ډېرې مشتریانې د کلون منوال هغه وای ک د میوي چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافي هم څوک نه ورسخه رانیسي
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې د ځوانانو غشتنه ده او د ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غشتنه او د ځوانان د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالی کاپیو د جې د پاره څوک نه راځي کڅه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو د شان مسر چای او د سر څو سرخ
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه کمانډانی په یو کمپاین کې د کندهار شهر له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یادمیوي چلمان راټول او مات کړ خو اوس د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر برګزی وی د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي
کلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادی دی د صحت لپاره موزر دی د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ کلون یا چلم څکي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو کچيري د ستيامه په غوښتنه سره چې دی غوښتنه وکړي مشکوالای ستو چې دا بند کو
پاینی وخت کې د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری وای قیلون د نورو لوګیلرونکو نشیتو کو په ډول د روغتیا لپاره ځان لري شغلی نادری وای دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار شاروالي امنیه کمانډانی ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه د مخنیوي کمپاین وکړي
د لوګیلرونکو نشی یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه کلون هم د دې مشکلات او ستونزې خالی نه دي د سرو تنفسلارو مشکلات جوړي ستونزې جوړي امراض پیښې نو د دې لپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده ویل د شته کمیټه جوړ شي او کمیټه مخته ولاړ شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپي شاپونه دا شروالی پر اړوند دي کوشش تا دي چې موږ شروالی او همداسي څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو کولای شو د مخونسو
په انټرنیټ کې د وی خبرې سیبي چړنی په اساس د قیلون دی وی سرخانیت کول د 200 سیګریټ په اندازې زیان لري خلک په دې برخه کې لرسنوي او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوی غوښتنه کوي
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ
وړاندې د مخکښو شوزو په پروګرام کې له دوو تنو سره شخېدلی وو، یوه یې په هند کې ده، بل په کابل کې. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صفی الله سنګ سینور.
ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رويټرز د سپینې ماڼۍ د چارواکي په حواله ویلي، بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی چې د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی. طالبانو په بدخشان کې خځې له کوره د باندې کارونو نه منې کړي دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن مشر عارف نوید آزادی راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دا خبره رد کړي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي په قلیناو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. هغه تایید کړ چې طالبان له څو جهتونو ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي جربه قلیناو د طالبانو له وجود تصفیه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید، چیرته چې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. خو جاپاني چارواکي د کورونا وبا په خاطر د لا زیاتو محدودیتونو په لګولو غور کوي.
اوس هم د مخکښو شوزو پروګرام زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شذ خبريږي زملالی بشریم. د دې خبرونی لپاره تخنیکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به لیما وزیری سره خبرې کوو. اغلی وزیری د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوگا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم از موږ لمړی میلمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. ورداک ډېر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی شهر کې د هند مخکښو شذو افغان شذو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې خپل اندیشنه شریکه کړې ده. دوی د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې دا اندیشنه شریکه کړه. په دې کانفرنس کې څومره شذو ګډون کړي وو او د دوی په اړه که تاسو مشته څه معلومات راکړئ.
د افغانستان د هندستان او وخه د هندستان د نوموتي خځه لکه شبانه ازمی چې هم وکیله او هم چنان هنر پیشه د هندستان و د دوځي او مشهور وکیله د پارلمان وکیله د پریانکا د بي جي بي د حزب سخنګوي شاینا ان سي او هم چنان د موو د اسلامي ستديز اسلام یو سکالر یو سبچې ډاکټر یا خسته و په اوکي او همچنان وکیلان عبدیر زیات وکیلان مدافع ډاکټرانه انجینرانه او مختلفه خځې چې په د دوځه پټولنه کې ډیر زیات مشهور او همچنان برجسته خځې وي د سعودي د دې وختنه دغه راغلی او د دې په دوه پریشان وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خځې وجل کیږي او هدفمند وجنې پیخي او همچنان په شفاخانو باندې حمله کیږي او خځې چې په غوځای کې چې ولادت کی او مریضانې وي او همچنان په وړو په مکتب باندې په جماعت کې چیرته چې ځوانان هلته درس لونی نو د دوی لپاره ډېر پریشان او د یو خط د ملل متحد ته ولي کلو او ویل چې موږ د افغانستان د خځو تامین او مسؤلیت غواړو همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان خځې د تلويح کاله چې په دې باندې جنگ خپل شوی دی دا باید نور ودرېږي او د مغنتانه د افغانستان د خځو لپاره د غږ چې دی موږ د ټولو دنیا د خځو لپاره د غږ پورته کوو چې نه افغانستان خځو ډیر زیات زحمت او ډیر زیات مشکلات په دتلوښتو کالو کې لیدلی نو په دې باندې د یو پرسکرافه کانفرنس وکړل او د مې هله وکړل کوم ګراشو د تاسو جنرال کنسولیټ او موږ د غاک پورته کو او ورته د تاسو په حضور کې پورته کو نو دایراله او د زیات د دوی میډیا خلک هم وو او د دې دغه پریس کانفرنس ورکړل او د هغه خطه نامه او خطه متوسله چې ما وزارت خارجه ته ولیکل
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی تاسو په وینا او دغه شو زور باندې خپل لاسلیک کړی دی مذاکره دی او د دوی غشتنی پکښ مطرح دی دا به بهرنی چارو وزارت لخوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه تاسو راتو وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږل دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نسی چې په خط د سرقم د دوسا یعنی سرقم د وکړل شي چې عملل متحده ولر شي او هم چرند افغانستان کې سرقم دوته یعنی وعده وکړل شي او اواز د دوته حالت هم په خلکو باندې وودل شي نو په دې په دغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښ شوزو ژغ څومره غیزمن ګڼي چې د افغان شوزو لپاره راپور تکړی او خپل ژغ او چت کړی له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپور تسي
ما په نظر باندې هر چته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې आवाज او چت شي هغه معصره تمامېږي د افغانستان خزو د زیات زحمت یې سلې دی او د موک کټاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت د زیات کوشش کوي چې د دې امیان د تغلا سرهونه نه چې په دې شلو کالو کې د لوتلي دی هغه تامین وو سیږي او هم چې د دې حقوق تامین وو سیږي اته دلته چې پریس کانفرنس روان وو د افغان د هندستان خزو ده هم ویل چې یعنی موږ ته تعجب کو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سولې مملکت کې ژوند کو لیکن د موږ خزې په حکومت کې دومره غټه ونده نه لري لکه په افغانستان کې چې حالت وزیران شته دی په هم چې په وزارت خارجه کې میرمن شته دی او پارلمان کې او ویش فیصد ونده د افغانانو د خزو ده د وی چې د نه په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی د غټ ملاتړ دی افغانستان د خزو نه دی لیکن موږ غږ د دونه وچت کو چې هغه خلک چې او یا ترګر خلک چې د افغانستان خزې داروي او غوړي چې خزې په هموم کې د وډاري شي او همیشه د تسلاند وی هغه باید نور ونشي په خاطر د چې یو چیرته بل خزه خوګيږي نو موږ هم خوګيږو او زه ما په فکر کې چې د هواز اچته او چې چې د افغانستان د خزو لپاره یو غټ ملاتړ
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسي په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی
په ډیپلوماسي کې د ښځو رول ډیر زیات مهم دی خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا د څه فکر کې چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسي کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري برخلاف پورو پورو د ټول دنیا ته معلوميږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او هم چې نن د موږ افغانستان حکومت د شلو کالو کې او خصوصا په اخرو لس کالو کې د افغانستان خزو ډیره وعده کړې ده خصوصا په سیاست کې او هم چې نن په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان خزو ډیر زیات یعنی ون ډے ځخت زیات ده او د مهم رول هم لوبولې دي او د افغانستان د خزو خنمایندګي کړې ده کوم په یونایټډ نیشن کې وو ګورو کوم موږ په افغانستان کې د مختلفو پارلمان مېرمنې وو ګورو او په خپل د لومړی مېرمنه ایوخه ولګو ده د ټولو لپاره
مخکې تر دې چې تاسو لمر سره د ټلیفون پر کار شواسل سي اوریدونکو مشته ځنی پښتني پریښو دلې تاسو لپاره یو پښتنه په دوی کې دا و چې په هندستان کې مشت افغانان چې هلته اوسي هغه له یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل شي
ولدې په ممبئی کې خود موږ د افغانستان مشت خلک یعنی کم تر دي زیاتره په دهلی کې اوسيږي او تر څو چې خبره احمد موږ نه سفید صاحب مومن زای سب حتی دي چې تر څو وکړل شي د هغه مشکلات چې دی لري حل کی اته په دو کله چې د درې مشه تمخ د هغه د کوډات راغلل د کورونا د مرز خاطر نو د ډېره هڅه وکړلې چې وکړلې چې د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دې د پاره مرستې ټولې کی چې موږ حتی د ممبئی نه دلته کوشش وکړل او یو شپې ته بس سیم د دوه ځای ورته د شپېتو فامیلو د پاره ورولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او هم چرن تر څنګ سره په حیدرآباد کې او هم چرن دلته ممبئی کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلې شو د دې مرسته وکړو.
یو بل اوریدونکو پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوز په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمائندګۍ کې لرو چې دې به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دې به یو ډېره ښایسته نمائندګي وکړي. دغه تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزته سوله ولرو.
افغان ټولنه پرته له شک یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي. نو د یو شته په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سی یاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم. اول خو دا چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خځه به ډیره خو دلیږي په دې باور اصلن دی نه دي چې یو خځه به د افغانستان یو خنمایندګي وکړلی شي یا حتی یو خره به دیت وکړلی شي. ډیر زلوکي چې حتی اقل دی په ډیر اندکو موضوعات باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې و میرمنه دومره وټکوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي کی اته کله کله چې په پځهکسو کې د کوم تکای د ختم شوی وي دی وغټه سب سره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره نشو ملای نه یو ته داتې دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پر مختګ ونه کی لیکن ترڅنګ سه مقدس ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې خلې ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ سره ودري او د دې هلو ځلو سره خپل خلې ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د شوزو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي
هول خماده یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو او مخ ته وړل چې په غو کې مې ډیر خويندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلې شي خپل لوړ زده کړو ته ولاړ شي د بهر ملک ته لکه هندستان مملکت او هم چن ترکیه ته مصر ته او هم چن په تر څنګ سره مو انټرنشپ او د کورن دا ورته پیدا کول او کوشش هم درلودل چې دوی وکړلې شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دوه کوچې تلی مو تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خويندو سره مرسته وکوم او د ډېر افتخار ویلې شم چې تقریبا شاید یو سلو پنځوس خويندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د پورسو باندې بیرون ته اوزي او درس ولونی او تقریبا یو سلو پنځوس ورونو ته نو دا ما د دې د پارا کړی دی او هم چنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړل شم چې د دې یو رساغ او سیګما نو قسمت پم دا و چې زه بدل تر شم بمبئی ته وکړل شم چې د خويند یو خدمتمندګي وکړم.
هغه جنی او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ سي یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي د هغوی د پاره تاسو پیغام څه دی دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
څه دومره د اورته یم ملالې جانې چې زه یو کونډه خځه یم ملس کله تر مخ خپل خوان د لاسه ورکو کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال کونسل په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وی چې لوړې زده کړې په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه مندل تر رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپو تلاشي په دوه کې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خوینده ته مې د هیله ده چې تاسو انجینری یو ډېر ښایسته فیلډ دی آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری یعنی په انجینری کې به ډېر زیات نور برخونه هم شته دي دا یو ډېر ښایسته برخه ده او خوینده مې هیله ده چې توجه ورته وکي او د دونه د انجینر بودن نه دی ډډه نه کړی.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای سي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای سي چې لاسرسي دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په وی حساب ته چې زه په دوه کټګوري درته تقسیم کوم، یو دا غدي چې په بهر ملکو کې ستریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجری کیږي او چیرته ځي او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وی چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغان چې د دوه هرزو لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان ته بیرته راځي د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه وړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي. موږ باید غیږ ورته خلاص کړو په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا به ځای غرور ونه کو او څوک چې پیګو چې موږ نه پوه زیاته ده د موږ نه زیاتره پوهیږي دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت اوسېږو.
زکیه وردک صاحب ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو زه به بیا هم له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری په لمر سره د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. تر یوې لنډې د می ورسته
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې ځخ پرونی ته شرغ لاست زملالی بشیر یم او تخنیکی چارې رحمت صاحبای را سره پر مخ وړي. د خبرونی په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیمه وزیری ده. لیمه وزیری د میدان وردک ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیمه همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیمه جان چې تاسو خبرونی ته راغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. میرا منه نه ملاله جانه چې د خبرونه دا ورخمو یوګا ته څنګه
کړې. لومړی که تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه واس چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
میرا منه نه ملاله جانه زه به وایم چې یوګا کلمې ته وګورو. یوګا واځي تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی وختون کې ده. په دوه معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمی او روحي یو ځایواله یا مثال اختیار کړي. نو دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو لومړنۍ ډېر دي ځکه چې اروایي او جسمی کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان د فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دوه باور شوي دي چې یوګا نه تنها دا چې جسمی مفیدیت لري هغه رواني مفیدیت چې لري د دې سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استاد کوي، دا کار څومره ستونزمن دی د حقیقت ته په کتو چې یو شذ په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نسی کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې؟
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړه او نوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه د ټولنه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخ دی چې دا چاره ستونزمنه کړی ده. زه فکر کوم تر ډېره مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي د دې خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوری چې کومه دا غده چین هیواد یا د شری هندستان خپل شوی او تر دې په تو نظر ورته کتل کیږي چې دا د بودیزم یا د شری هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوزای کې اوس عملی کیږي په دوه اساس د چره سیستم باندې دا خپل فکر کوم چې هغه چې اراده ولري او وایته لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي د چره یو څه سره کړی
او د انجونو په برخه کې چې پښتنه درڅخه وکم څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتې دودې ک لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري
پینځه کله مخکې کله چې امیرمن فخری ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنی هڅه شروع کړلې په وخت کې نو څه فکر کوم چې نه وو وروسته وروسته په هوای ډیر شول او یوګا هغه مینوال هم زیات شول د فکر کوم دوه کله تر نه دوه کله مخکې هغه کسان چې راتلل او تبې یوګا تمرینونه کړل هغه زفته دی یا یو نیم کال مخکې از کمیونیتی واز ا لک بیا هم د اوس حالت نه بهتره و ولې اوس وخت کې که هم په هوای ډیر شوی که هم په پروګرامونه او خبرونه ډیر و درلول دي ولې بیا هم هغه کسان چې غواړي چې عمل لري او کار کوي یو کاري ویډیو دی په تو دین نه کو هغه که چې ټیټه شوی دا تر ټولو واضح خبره یم امنیتی وضعیت دی چې خلک د جرأت نشي کولای چې د سوزای تلار شي ممکن ټارګټ شي ممکن د خپل مرکز کومې د یو مرکز شریا تک ما مخکې ویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده ممکن دا تر کوم خطر لاندې وي د ټول خطر خلک ډیر ضرورت نکوم دا به مختلف لري دي مثلا دا چې آنلاین ډول هم د وختونو پروګرامونه مو جوړو چې آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یو تمرینونه ورکړو خو تر ډیره زه فکر کوم دا کچې اوس چې دا شوي که هم نوال دي دي ولې ضرورت یې شکایت راشي
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي
مرایجان چې د انټرنیټ موضوع ریسیم چې یو مشکل جوړون کې موضوع ده په تیر کال کې چې کله د کورونا وایروس مسله وا او قرنټین یو تر شدید و افغانستان کې په وخت کې د آنلاین چاره مخ کې تلله ولی اوس د وګونه چې د انټرنیټ موضوع منځ ته مثلا یو کوم وخت کې په جریان کې چې وایو دا چې د کل وروسته د وګونه قرنټین یو څه د منځلارو بیا د حضور شروع شو خو تر دې لته چې د کابل نو خاطر نشوي کله مثلا ولایت کې ډېر انټرنیټ لاسرسي نه وایي دا چې د نور مشکلاتو فقط په کابل باندې متمرکز و ولی تر دې د آنلاین چاره ډېر هم ګټور نه و ځکه یو موضوع دا وایي مشکل دا و چې هغه کسان چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي هغه لپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت تاسو ستونزې هم ایجادي وي ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ پروايي برخه د یوګا کار کوو په جسمي برخه کار کوو که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه پوزای کې غلط لاړ شي ممکن چې ځای دوه چې ګټور تمام شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي
ډیر مننه لې مجاني اوس په ور سم ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایله تاسو ځینی پښتني ولري مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
او رادیو ازادي ته ټولو کارکونکو ته او لې ما وزیر صاحب خورته او تامل لې جان خورته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم د استاد په صفات باندې د دېنه له ما پښتنه هم دغه ده چې دې سره چې څومره جناکیان یا زنانا الته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسونې دي مخکې خو چې موږ اوریدلې وو دغه د فوټبال په اړه کوم تاسو خبره رسنوي کړله هغه په دنیا کې به هیڅ سره ریشان شو خو بیا د یو معلومات هم چاونه کوه سره لاړو په پنځیر کې کېناستو چې کېناستو نو بیا ورسره غوته شو دا خورنه مده فالو دا پښتنه ده چې د سره چې څومره خواندې کار کوي هغه څومره ځان مسؤول ولي او څومره ځان په خطر بولي
زه ډېر مننه کوم د ورول پښتنه نه زه فکر کوم چې وخت په افغانستان د خلکو ځنې اندېښنې د نجونو د ښځو په مورد کې په ځای دی ځکه ځنې دا تجربه په هیڅ موږ لیدلې دي چې اته نو وړو چې نور هغه تکرار شي د یو ګام مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دی رامنځته کوونکي په ځای کې کوونکي چې دی په ټوله کې ښځې دي او د چې څومره ما څنګه د خپل د وکلنه تجربه کومه لرم ما فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلای و ما په ځای وته چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کې چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نن په ماسونی وساتل شي سره دې چې دې په نور موضوعات باندې دې خدنه موضوعات باندې دې فوکس کې خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپل دې یو کډ مرکز باندې چې کو دین کې چې د امنیتي ګواښونو په مورد کې هم ډېره متوجي ووسی ولې زه فکر کوم د دې ورور ډېره تشويش په دوه برخه کې و چې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري چې زه په دا په سل په سلو کې ویلای شم چې فوق العاده ده تر هغه چې زه مالي د یو تجربه کړی مې دی د سلسله نه ده ولې دې امنیتي ګواخ په مورد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې که هم متوجي یو ولې دا راشي چې د سل په سلو کې نه شو ویلای
وس هم صافي سبوي چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده
بشیر خور ته او نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه د نیمه خور مې پښتنه ده چې د دې تمرین ته نه دی خزو برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټول خزو وا د کوم پرخه کې ول څه کول مو یو کلاس بلاندام درلودل چې وکي نه نه وته یو کوم دی نو ورکول کېدل ول نو فکر کوم چې نه پېنج څه مسله وي نه نه تر خزینه په دې په دې تھیوري په دې فلسفه ډېر باور نه لري یا لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډېر وخت په دوه باندې فوکس کوچ سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي ول نارینه ځنه په یم چې څه دلایل به موجود وي ډېر وخت څنګه علاقه مندي نه کوي څوره چې څه دي خو تر ډېره مخه وي ول په څنګه دي دوه کې ځنې ناروغان هم وو چې غوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یو کا وکړي یو دغه تمرینونه باید وکړي ځینې ناروغان هم وو چې په کې نه نه شامل دي چې موږ غوته هم یو کلاس درلودو په څنګه دو کې موږ د دولتي یو ټیم خونې چې کوو یو اما شمان چلته وو او غوته هم په نه کې یو یو ځله رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه دغه په حضور کې نه وو سوزنه تمرینونه غوته هم دیو کا ورکو ولې تر ډیره فوکس په څه په برخه کې وو
لمجانی که تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي
ملای چانه یوګا خپل کوم جوړ لار شو په یوګا کې یوګا په څو برخو ویشل شوی دا ونه په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا یعنې چې یو څوک یوګا کوي وی خپل ځان په استلاله د طبیعت یو برخه کوي او دا په په ټول وجود هیڅ کولای شي او په دوه باور تر سي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي لکه ځره داس پوسرونه او پوزونه دي په وګ کې لکه آسانا ځین داس حرکتونه دي چې په وګ کې طبيعت تمثيلوي په خپل ځان کې ولې ځین په یو برخه ده چې میډیټیشن برخه ده هغه د چې په وګ کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او ترڅو چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید لاړ شي چې موږ معمولا هر ورځ یا په نه کې څو ورځې چې کلاسونه لرو دی یو سات نه یو سات ورځې کو یا پنځه لسې کو پورې موږ یو با اول کارو مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو ستاسو دغه په نورو کوزو باندې په آخري برخه کې لاس درس کې پنځه لسې کې شل دی چې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه بیلیدون کې برخه ده چې باید ووسی نو په ټول کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
ډیر زیاته مننه لیمه جانی چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم د کورونا څخه د خوندې پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده دا چې کوشش وکړئ چې د کورنا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لرنا روغبړ وکړئ او یو بل 2 متره واټن کې پاتې شئ